پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې د شاین بنری ما او د مشال ریډیو په دغه دوه ما خبري غړې کستا سحر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورنه راپورونه تفسیری لرو زمونږ ونی ز خبرونه روخانه مستقبل به هم اوري پړومبي د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه
لمړی د مهم خبرونو سره کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د شمالي وزیرستان په شوال کې نشت شوې ده. د سواد کمی جرګوای حالته له پاوز او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ چا ژوند نه دی خوندې او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي داسې نشکري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د یو نشته پترز کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو له خولې وايي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته د پنځم به پورز نه وخت د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې سویده. پاکستانی چارواکي وايي دوی درې وسلوال وژل خو د دوی امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. بل پلو د مجلس عسکري ویاند عبد الله وزیرستاني مشال رادیو ته د خپل درو ملګرو د وژل کېدو په خلای کړي او ادعا یې کړې چې شاوخوا اتو پاکستانی عسکرو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. د سواد کمی جرګوای هلته له پاوز او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ ژوند نه دی خوندي. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د دې جرګې یو مشر زاهد خان د پنځشنبه په ماښام مشال رادیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي او چې په خبره ده چې عام خلک مستل کی ټارګټ کی تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټی ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوي دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژل دي. د سواد کمی جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې خواجه سراو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره سوی یو بیان کې کړی دی. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به خواجه سراو ته د وسیدو ځایونه او روزګار ورکوي. نوموړي ویلي چې د خواجه سرا علي شاه په وژنه کې کاکړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او درې ملزم به هم ژر ونیول شي. دوی ورځې وړاندې د علي شاه په نوم یو خواجه سرا له هغه وروسته د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې وشتل سوی. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شای یو شمیر کمانډانان پکې نوی ټاکل سوی مشر ملا هبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړه کوي. د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته پر رسیدلې دی ویډیو کې د ملا هبت الله خونزاده چهره نه لیدل سوی. ملایبت الله خونزاده له هغه وروسته د افغان طالبانو مشر وټاکل سو چې د رواني میاشتې پر 28 نیټه د امریکا بي پيلوټ الوتکې د دې ډلې د مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وواژه. دا نه د سرګنده چې دا اوسنۍ خبر سوي ویډیو څه وخت او چیرې ثبت شوې ده. خپلواک سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کروالي پخلی نه دی کړی خو دا ویډیو د وسلوالو طالبانو د ویاند د پنځشنبه د ورځې له هغه بیان سره سمون خوري چې طالبانو یو شمیر کمانډانانو ملا هبت الله خونزاده ته وفاداری ښودلې ده. د ملا محمد رسول په مشرۍ کې د طالبانو بل ډلې ویلي چې د ملا هبت الله مشرۍ دوی ته د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اورزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ماموریت ویاند جنرال چارلز کلیفلند د پنځشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې خبريالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی. چارلز ویل اوس مهال موږ ته د کندهار په شمال کې د شاولی کوټ ولسوالۍ ترین کوټ او نږدې ولسوالیو امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان ولسي جرګې هم په اروزګان کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما وویل د وای اوس مهال موږ داسې وړاندوینه کولای سو چې وسلوال طالبان به خپلې د تشدد لارې ته دوام ورکړي چې عام خلک ووژني. هغه تګلاره کومه چې په تیرو 15-20 کلونو کې د دوی کړنې په ډاګه کوي. ولسمشر اوباما وویل د هیله لري خو اټکل نه کوي چې طالبان په دې پوه سي چې دوی نور پر دې هیواد واک نسي ترلاسه کولای او هغه څه چې دوی باید وکړي دا دي چې په جدي توګه د روغ جوړې خبرو ته کښېني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 980 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل سوي دي. دا څرګندونې د دې سازمان په هغه ریپورټ کې سوي دي چې د پنجشنبې په ورځ خپور سوی. په ریپورټ کې په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله کلکه اندېښنه څرګنده سوې ده. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال لیډونه اورېده چې زموږ همکار بوریوال ککړ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدی شي. چارواکي وایي شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې درې وسلوال وژل شوي دي. د سوات قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن جرګو غړو ته دي د ځان د امنیت لپاره د وسلو ساتلو اجازه ورکړل شي.
او تیر شوي د دې دوه درې میاشتو نه بیا د ټارګټ کلینګ د سیوا شوې ده او خصوصا په دې تیر یو میاشت کې.
د الف اعلان په نوم یو څېړنیز اداره وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د زده کړې معیار غورځېدلې.
په خیبر پښتونخوا کې چې ماشوم پوها چې کومه ده هغه ډېره کمه ده.
زموږ ونیز خبرونه روښانه مستقبل به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبي راپور ته امنیتی چارواکو ادا کړی دا چې 13 ورځ د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د امنیتی سرتیرو وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوې دي. خو بیا وسلوال دا داوا رد خو بیا وسلوال دا داوا کوي چې دوی اتو پورې امنیتی سرتیرو ته مرجوب لړول ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر راپور کې و.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان شوال کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې درې وسلوال وژل شوې دي. چارواکي وایي تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو یو بل سره مخامخ جګړه وشوه، خو د دوی په وینا دغه جګړه کې امنیتی سرتیرو ته تاوان نه دی رسیدلې او درې وسلوال یې په موقع ووژل. این وخت کې مجلس عسکری وسلوال ډلې ویان عبدالله وزیرستانی چې اوس ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ویان ګڼي مشال ته وویل چې د امنیتی سرتیرو سره یې جګړه وشوه او د خپلو درې ملګرو د وژنې او ژوبل کېدو تصدیق کوي. خو نوموړي وویل مخامخ جګړه کې تر اته پورې سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. امنیتی چارواکو د وسلوالو دغه دعوی رد کړې. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضربیاز په عملیاتو نه وروسته زیاتره سیمې فوز د خپل کنټرول لاندې راوستې چې او زیاتره سیمو ته د کډوالو واپسي هم شروع شوې او د انتظامیه په وینا میر علي او میران شاه تحصیلونو 2000 کورنۍ واپس ستنې شوې. خو وخت په وخت وسلوال د تاخیل او شوال کې په امنیتی ځواکونو د بریدونو او دوی ته د سر و مال زیان اړولو دعوی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4 نیم بجو.
د سواد قومي جرګې مشران وایي چې په دغه سیمه کې بدامنی یو ځل بیا زیاته شوې ده او د امن جرګو په غړو باندې بریدونه ډېر شوي دي. په سواد کې د کال 2009 نه راوخله تر اوسه پورې د سلو نه زیات د قومي جرګو د امن جرګو مشران وژل شوي دي. په دغه تناظر کې د سواد قومي جرګې مشران غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپل امنیت ساتلو لپاره د وسلو ساتلو اجازه ورکړل شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د سواد قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سواد کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي ولسی وګړي او پولیس. دا په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وجني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپل سیمې سلامتی غواړي هغه وجل کیږي.
نن چې کوم صورتحال ده د پیسو مشران دي سندرو دي یا سیاسي کارکونکو دي دا ټول په نخ دي. او چې په خبره ده چې عام خلک مشتل کی قطار کې کی د حیرانتیا خبره ده چې تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټي ادارو یا پوجی اہلکارانو بچا مانی یا سرکاری افسرانو مانی تروسه پورې زنده سامده شوی دی او هغه ټارګټ شوی دی.
زید خان تور پورې کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سواد کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سواد خامی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سواد امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د په خبره له افغانستان او هندستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدامنی نیخ پنیغه د سواد په حالاتو اثر غورځوي.
تیر شوي د دې دوه درې میاشتو نه بیا دا ټارګټ کېږي د سیوا شویل او خصوصا په دې تیر یو میاشت کې او ورسره ورسره په عامو خلکو سپیشلی چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورنمنت یا پرو آرمی خلک دي او ورسره د پارټي هغه پارټیانې چې دا د دې د شګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي باغو باندې ورسره اډیټونه کیږي.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدامنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د په خبره دا او د سواد خرابیدونکو امنیت خای چې بعض قوتونه غواړي په سواد کې د بدامنۍ په خوانی حالات بیا پیدا شي.
باید د دینه چې مالګي ادارې شیر بینک دې طرفه بنو روپې پړنو ورکي خو په ځمکه باندې پاري کار نه کیږي. خاص معلومی کی چاره دا سلسله دوباره دلته کې کیږي شي ځکه چې کدي تعمیر کوله او دې امن په تمه وي نو بیا به دا سونه په خپل هم جوړي ده دا سړکونه به جوړ شي او د ادارې به جوړ شي دلته به سیول ایډمنسټریشن چې دی دا به پال شي او نن به چک پوسټونه چې د سړکونه د لګېدلي دي خلک تګ راتګ نه شي کولی. پردي خلک راغلي د مقامي خلک شناخت غواړي دا به نو په دې په ځای به سیول ادارې وي پولیس نو
یاد دیبی چې په سواد کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د 500 په ګډون یو شمیر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سواد قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سواد کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سواد کې د امن خامېدو وروسته د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نخه کړي خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سواد خامی جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو دا
د الف اعلان په نوم یو سرنیز مرکز په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې د تعلیم معیار راغورځېدلی دی او ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د تعلیم معیار او نورو اسانتیاو کې خیبر پختونخوا په 5 نمبر ده. په دغه اړه باندې رفعت انجم نور معلومات راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان لا اړه د تعلیمي معیار او اسکولونو کې د نورو بنیادی سہولتونو جاج اخستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د اسکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولون کې 2.5 فیصد ماشومان د اردو کیسه نشولستل او 5 فیصد پورې ماشومان د انګریزي جمله نشویل. 2.5 فیصد ماشومان د حساب او مضمون حل کول نه پويږي. د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف کوند صبح سکولون کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پورا کړل خو ولې د تعلیم معیار هماغه شان خراب دي.
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچرته مونږ په مسینګ فیسیلیټیز باندې یا کچرته مونږ په سکول انفراستراکچر مانے مونگ زور ورکو خو دی سره سره ضروری دام دا چی مونگا دی ماشوم لرننگ آوٹکم ولی چی زمونگ مین ٹارگیٹ خدا وی چی ماشوم تزدکڑی اگو تا تزدکڑا ملاوش خو پا خیبر پختونخوا کی تب چی ماشوم پوہا چی کم دا آغاڑی رکم دا کم سکول داخلہ مهم دا دا تاسو دیر پا غور انداز بندے یا تاسو دیر پا خط طریقہ بندے طول صوبے کی یا طول پاکستان کی اوچھ لوئے خو چونکہ مسلمانو دا دی سره دا مسلمانو کوالٹی خرابی گی چی ماشوم تا سکول کی دا ناس تیزائی نشتا
په خیبر پختونخوا کې دا وخت هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمیره 19000 شپږ سوا او یو کم 50 تا او د جنکو لپاره 10000 پنځه سوا او یو کم دیر سکولونه دي چې پکې د نارینه استادانو شمیره 80000 او د ښځینه استادانو شمیره 23000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صبحي سکولونو کې اوس هم 40000 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپو ملک مسعود وای چې په صبح کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم لپاره د اربونو روپو بجٹ مختص کول سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
دی ار ریلی ان افیشنٹ د چدي خپل بجٹ په صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی. دا د فائنانس ډپارټمنټ رپورٹ دی د مارچ 2016 چاګه په مطابق الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ته 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ الوکیٹ شوی دی او مارچ 2016 کې د 16 ارب روپو کې 8 ارب روپے دی ته ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ نه او تقریباً 5 ارب روپے دی خرچ کری دی نہ میشتو کے نو یو طرف تا خوزمونگ دا حل دے چے ایمرجنسی لگو کیمپینز چلو چے ماشومان دے انرولمنٹ ہو کی او بل طرف تا زمونگ دا حل دے چے مونگ آگا پیسے چی دینو ایفیشنٹی نشو استعمال ہو لے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلعے پا میار کی دا ملک پا اولنے 25 خزلو کی شمار شوی دی خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیر دا. خیبر پختونخوا کې 20% سکولونه د سکولو وبو 20% بجلی 40% تشناب او 20% نه زیات سکولونه د چار دیواله نه محروم دي. عفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
خیبر پختونخوا کې د صبح وسایلو مالی او نور حقوقو لپاره نوې تحریک اعلان شوې ده چې د دې د بنیاد خودونکو وینا ده چې د صبحي حقوقو لپاره به مبارزه کوي او په لومړي مرحله کې به د مرکز نه د ټولو پختونخوا لپاره پوره او ارزانه بجلی غواړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا تحریک حقوق خیبر پختونخوا پنم شروع شوه. دا دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې ثبوت خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبې کې د بجلی اوبو او قدرتي مدنیاتو غټ ذخیره موجود دي خو مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبې کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدا وجوه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دی وجہ نمو محسوس کو چا خلق اخری ایکسٹریم تو رسی دو او دا ظلم انتہا شروع شوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے زدا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلی رہ گئی کلا پورے 18 امینمنٹ پاشوے نو نمو دا آواز نہیں شوشتا وے بیکاز ہر یوشے سنٹرل سر ہو او سکپل حق پغڑو انشاءاللہ او ہر حالت پکے بغاڑو دی وجہ نمو ٹول افیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول افیکٹر نے بندی ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے او خپل حق تا
مرکزی ترہگری اور بے روزگاری ہم ڈیرا شیویدا نوبائد خپل حقن لپارا دا صحیح وقت چی دوی آواز اچت کڑی.
چونکہ پختون قوم پاکستان کے تباہ پلارا روان دے زمگا نوجوانان بے روزگار دی معاشی معاشرتی اور ذہنی طور پر ندا قوم تباش ہو سنتوں ختم ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوئے
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقنون لپارا پدغ تحریک کی زوانان ہم شامل دی او دوی دا خیبر پختنخوا ٹول سیاسی مصبی گندون تا ہم پدی تحریک کی دا شامل دو بلین ور کرے دا او جا تکلا چلنبی مرحل کی دوی نا مرکز نا ٹول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی غواری او ددی ورست با بیا نور وسائل لپارا حل زلی کوی شبیر احمد مشال ریڈیو پیخور
دزوانانو غټ
کیڈٹ کالج چر تلاڑ پا سکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا سکولونو نبود بنگلے جوڑی شوی دی
دا دی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا دا دی دشتگردے مقابلہ پا قلم کو
دا زوانانو رخ پرونه کی دا زوانانو پر لاستراؤڑونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
په دې وروستو څو میاشتو کې په پیښور کې د وسلوالو لخوا د خلکو د هدپی وژنو پیښې زیاتې شوې دي د په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ دا دعوه کوي چې خوشه قبایلي سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي بیا وسلوال څنګه کوي چې په ښار کې راځي او خلک وژني په دغه غاړه باندې انیس اجمل تفصیل راکړي
په خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پیښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار وژل کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لوی وجې د پوځي عملیاتو ناکامي د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی نوماړي سیاتوي سربیا سب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې باید وسلوالو مرکزونه لمیان ساتلې وي خو وسلوال نه دي ختم شوی
خو دا شکاریږي چې دغه طالبانو چې کمزنه په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطې دي هغه بحال شوي دي کتا څو ګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کمزنه د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي او د پولیس قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او فرماندا سیخ اختلافات دي د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کمزنه هغه خپل وظیفه نه تر سره کوي ځکه دلته کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته پوځ او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکاریږي چې تر سمنځ کوارډینیشن ختم شوی دی کوارډینیشن کې کمی راغلی ځکه دا پیښې کیږي
د پاکستان فوج وایي چې د ضرب عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پیښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی
خبر کې دا څه زی نه دي چې کوم ځای کې نه د 14 نو چې کوم مواد دي د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دا نوې کندو کوم ته چې کوم لاجستیکس وته وي وسایل چې کوم دي هغه له کوم ته زیات پکار دي دا د نیولو هم امکانات زیات دي دا صرف یو درې سلور کسټار د کلس چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي هغه باندې شکم نه دا څه روچتلی دي د سپیشلایزیشن یعنی د هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د 14 نو په مواد کې کیږي هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی
د مې په یوه اجتماع بیا د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پرسید یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دی ودرول شي خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پیښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي
ٹارگٹ کلنگ سیکورٹی فورس داغی قتل شروع کرے دے نو دا مشکل صورتحال دے کچ دے سرا چکم پولیس تے یا نور دا سے امنیتی ځواکونه دی یعنی او مورال باندې ډېر لوی اثر پروزی کچ یعنی یو زبل دے کې چا پورنا دغل ساتلی دی یا فیملیز ور سره دی نو اغي کور ته تګ را تک دا یو خاص مخصوص وخت دی دا غیر معلوم دی دا غیر وخت ته تګ را تک معلوم دی دا غیر ګاډه معلوم دی دا شری د پلار آسان دی دی دغه دشت کې په واقعیا
په پیښور کې د ایف سی ځواکونه یو مشر لیاقت علیم دا منی چې په پیښور کې هدفي وشنی مخبزیاتی دودی خو نوماړی وای چې دوی په پیښور کې تر ډیره امنیتی تدابیر نیولې دي
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغه مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي کم دهشتګرد چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړی بلې ته به واړی نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پیښور کې ډیر زیات په اوج باندې
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال پر ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسله والو و سوا او شپک بریدونه کړی وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وجل شوي وو او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسله والو 109 شاملې کړي وي چې پکې شاوخوا 209 کسان وجل شوي وو
امن مینا او رورولي
پختانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خدمت له کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او په کوم راته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلی دی چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره پر روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او د دوی د ستونزو هوارولو لپاره به کار کوي په دغه اړه باندې نور معلومات له پیښور را د غلام غوس پر راپور کې ور
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاون خصوصي مشتاق غنی ویلی دی چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په را روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خبر شوی یو بیان کې کړی ده مشتاق غنی ویلی دی د خواجه سرا علي شه په وجنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي د یادونه ورل چې دوه ورځې وړاندې د علیشه پنوم یو خواجه سرا په لیډریډینګ روختون کې سا ورکړی و کوم چې د یو ملزم لخوا اته دزه وشتلې شوی وو او د هغې وروسته خواجه سرا او د فقیرآباد تانی مخې ته احتجاج هم تر سره کړی وو د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په پیښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوی دی خو تیره ورځ په پولیس لاین پیښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو که تاسو غواړئ زمونږ خبرونې د انټرنیټ د لارې واورئ نو تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې زمونږ خبرونې اوریدلی شئ او تاسو مونږ ته زمونږ د خبرونو په حواله زمونږ د پروګرامونو په حواله باندې پیغامونه هم رالیږلی شئ دا وخت تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دا زمونږ د سهار خبرونې دي
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
هجرا
په سلور نیمه بجو
دا وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي. د بوروال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یا د یونشیت په ترڅ کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو لخوا وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ د نشته د پنځشنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې سوې ده. بلخوا د مجلسي عسکري ویاند عبدالله وزیرستاني مشال راډیو ته د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو پخلی کړی او ادعا کړې چې شاوخوا اتو پاکستاني عسکرو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. د سواد کمی جرګه وایي هلته له پاوت او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند نه دی خوندي. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه څنګه چې تر 2009 کال وړاندې و. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د خواجه سراو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره کړي یو بیان کې کړی ده. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به خواجه سراو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شایي یو شمېر قومندانان پکې نوي ټاکل شوي مشر ملا هبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړه کوي. د پنځشنبې په ورځ مشال راډیو ته په رسېدلې دې ویډیو کې د ملا هبت الله خونزاده څېره نه لیدل کېږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په جاپان کې د او اقتصادي کوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې کړی دی.
د بوروال کاکړن لمده دی وخت مهم خبرونه اوریدو. اوس د رابع اکرم خان نه د پاکستانی مطبوعاتو ځنې مهمه برخه و.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علي شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. اداري په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقوقو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. اداري ساتوي علي شاه د هسپتال د عملی غفلت له وجې مړ شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملی دا خبره کوله چې خزینه واټ کې داخلي کړی او کنارینه په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نوینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. اداري لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقوقو ته لکه سکتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناختي کارت جوړولو ورکړې شوې وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه. خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقار ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دي. ادارې مخکلي کې ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نخښه کېږي. ریاست له یو مثال قائمول پکار دي چې د علي شاه وجونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقوقو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړي شي. ادارې اخیری کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره زینه ده پکار. غویره د خپل سوګن جاج خصل پکار دي. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنی سره سنو کې وویل چې مونږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي المیه داده چې د ښځو د سړي د صنف نه جدا د صنف د سپریم کورټ احکاماتو پر رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه قانون عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړي دي هغه سره د دې سلوک ذمہواری پچا ده او د دې نه انصافي مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودی نثار علي خان د شناختي کارتونو کمی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناختي کارتونو بیا تصدیق لپاره په 8 کینټو کې د نننه یو پلان دی جوړ کړی او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناختي کارتونه دې هم منسوخ کړي شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او شناختي کارت جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. د اخیری کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړي شي او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي خو باید چې نادره دی لړکی کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارتونو کره کتنه وکړي.
داسي حالات او د نړۍ مطبوعات
رازو نړیوالو مطبوعاتو ته هفنګټن پوسټ ورسپانې لیکلی دی چې په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کینولو کې پاتې راغلي دي. په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا منصور په ډرون برید کې وجنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخو فارن پالیسی مجلې لیکلي دي ممکنه ده چې د مولوي هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو نه جدا شوې ډله بیا یوځای شي، خو د سولې خبرې به نور هم اوزنډیږي. د دغه لیکونو مهم ټکی د منور شاه نو
د هافینګټن پوسټ ورسپانې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه ده، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کې د سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورسپانه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دی یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړ کې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ. نو امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بلا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدای شي چې په دغه نمونه باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بانکونو او شرکتونو د بلیونونو ډالره پانګونو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د اقتصادي چارو د پوهانو په حواله ویل شوي چې دغو پانګونو یوه برخه باید د پاکستانی وګړو د کاري استعداد پر پیاوړتیا ولګول شي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا وروي.
د لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی، له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یو نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو، د اورګاډو، د پټلیو جوړولو او همدارنګه د انرژۍ د وړو پروژو پیلولو لپاره د شپږ څلوېښت اربا ډالر په اندازه پانګونې کړې دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمه ییز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شو پرمختیايي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشټوالي لامل اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. بلکې کې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیما سینکیانګ له گوادر بندر سره ونخلوي، چې پترس کې به چین وکول شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې پترس کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژۍ پر بحران قابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني او چارواکو په حواله ویل شوي چې د اقتصادي راهداري په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوي بلوچستان صوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاکار کیسر بنگالی ورسپانې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. کدا سینوانو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکو به هم دمرو کی چې د راهداري پر لویو لارو د پنکچرو جوړولو دکانونه واچوي.
د هارون بچان هم د لاس انجلس ټایمز د یوې لیکنې مهم ټکی اورېده. اوس راځو یوې بل نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په جاپان کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او نن به هیروشیما ته ولاړ شي. دوی به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټمي حملې وروستو دې ښار ته سفر کوي. پدغاړه د فرشتہ جلال زئی راپور.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغون شوی باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنی غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څنګهوالي پړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبريالان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخې سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي پړه پر سیمایز لانجا په خبرو کې وویل د چین د جنوبی سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید له سیاسي لارې د نړیوالو قوانینو د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې شي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبري وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبريالان ته وویل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبري وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی. مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمج د جغرافیایي موقعیت لامل مش ته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې شي. خو بیا هم مش غواړو چې نړیواله ټولنه له مش سره یو والی څرګند کړي او په دې وو پوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشتیزي په سیمه کې د خپلو محافظه‌کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د وو ګروپ هم ورته ویل کیږي دا ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي.
د فرشتہ جلال زئی راپور مور دردون کو سوخ شوی د زموږ د ونیز خبرونې روخانه مستقبل د خبرونه تاسو د پاره منور شوړان.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو په هانوای کې وی فاته په افغانستان کې خلک د جنگونو نستلی شوی او د جمهوریت د لارې په هیواد کې سول او ثبات غواړي. نو بلې خواته یې ځوانان د تعلیم اړخته ډیر مایل شوی او په بیلابیلو برخو کې د اعلی تعلیم ترلاسه کول نه پاز د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې کردار ترسره کول غواړي. د لړکې د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اعلی زده کړو لپاره نوي پوهنتونونه خلاص شوي چې د هیواد د مستقبل لپاره د نوي کول په روزنه بوخت دي. د مشال ریډیو د دې اونۍ په روخانه مستقبل خبرونه کې درته په دې ورستیو کې د ننګرهار ولایت د یو پوهنتون فارغ شوي ځوانانو حال درکو. په دوی کې یو ځوان راته د ځان په حق له وویل
زمانو خالد احساس ته د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما خپل ذکر د اقتصاد په برخه کې د ننګرهار ولایت د الفلاج لورو ذکر د خصوصي مدرسې څخه پونتون څخه سره ترسولي. اوس ما خوشبختانه د پونتون د فراغت سره سم یو نړیواله موسسه چې د بانګ جهاني له خوا نه په ننګرهار کې کار کوي د انکشاف دیحات وزارت په چوکاټ کې هغه کې مې ځان ته دنده پیدا کړې ده او د دې ولایت د نظارت او ارزوي د مسؤل په توګه باندې خپله دنده پر مخ بیایم او خپلو هیوادوالو ته خدمت کوم.
دا چې افغانستان د تیرو 16 راهیسه جنگونو ډیر ځپلې او خلک هم وخت په وخت د کډوالۍ سره مخ شوي، په دې حالاتو کې څنګه په اعلی تعلیم ترلاسه کولو کې بریالي شو؟ په دې پښتنه خالد احساس وویل
موږ چون کله چې ابتدایي مکتبو کې وو تدریم څلورم ښوونځي پورې مکتب ویلو په افغانستان کې جنګونه راغ کوم مکتبونه چې وو هغه ټول ورانګ شو او خپل منځي جنګونه بیا موږ پاکستان ته مهاجر شو او په پاکستان کې موږ په بخشو پور کې اوسېدلو نو هلته به موږ خپلې ابتدایي زده کړې کولې او بالاخره چې اتم نه هم ښوونځي ته موږ راغلو نو په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو د کرزي صاحب په مشرۍ باندې دلته بېرته راغلو نو بیا دلته ښار کې سکول دی د ننګرهار های سکول په نوم باندې هغې کې مې ایډمیشن واخیستو هلته مې خپلې زده کړې کولې کله چې مکتب نه فارغ شوم نو غربت او اقتصادي مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وې چون په افغانستان کې دولتي ادارو پوهنتونونو ته کامیابېدل ډېر زیات مشکل دي چې غریب خلک یا د لرې اطراف ځوانان چې مکاتب نه فارغ شي نشي کولی پارتانه باندې هلته لاړ شي بیا بالاخره یو خصوصي پوهنتون چې ننګرهار کې په ډېر کم فیس سره په ډېر کم امکاناتو سره په ډېر لوړ معیار سره زده کړې شاګردانو ته ورکول هغې کې مو داخله واخیستله او خوشبختانه پس د څلورو کالو زده کړو څخه د هغې پوهنتون نه فارغ شوم.
نوموړی زیاتوي په ژوند کې یې ډېر مشکلات لیدلي خو کله یې هم همت نه دی بایللی او په هر حال کې یې د تعلیم سلسلې ته دوام ورکړی بلکې لا هم پکې وړاندې تلل غواړي.
بل په ژوند کې چې کله موږ مکتب دوره لوستله واقعا ډېر ستونزې او مشکلات سره مخ شوه حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې موږ به پس د مکتب د وخت نه په پېښور ښار کې مثلا په مختلف بخشو کې به کارونه کول مثلا اوبه به خرڅول یا به په ښار کې بل چې واړه غوندې مزدوري کول خو موږ سره یو احساس او یو سوچ یو فکر و یو کمیټمنټ مو د فکر و چې موږ باید خپل مکتب سر ته ورسو د مکتب څخه وروسته زده کړې وکړو. کله چې موږ مکتب خلاص کړو نو افغانستان کې مختلف پروژکتونه راغلي او دلته به خلکو کارونه کول چې زموږ تعلیم کم و نم شو کولی هغې کې کار وکړو باوجود د دې هم دې تر څنګ چې موږ زده کړې کولې موږ کار هم کولو چون فیملي زموږ په غاړه باندې وه هغوی ته باید موږ یو حلال رزق پیدا کړی وی هغه باید موږ پاللې وی نو ډېر مشکلات او ستونزې په دې لاره کې ګاللې دي لوګې تندې سختۍ تکلیفونه په ځان باندې تېر کړي دي او یو سوچ یو اراده او یوازې موږ سره و چې موږ به دې هدف او دې ګول ته ځان رسو او بالاخره د خپل هغه قوي ارادي او د خپل قوي سوچ او خپل هغه مشن ته مو ادامه ورکړه او بالاخره په دې باندې موږ وتوانېدلو چې خپل زده کړې او خپل مکتب پای ته ورسو. اوس هم په دې باندې اکتفا نه کوم او غواړم چې لا هم مخکې لاړ شم او لا هم خپل زده کړې لوړې کړم تر څو پورې چې افغانستان ته په آینده کې د یو خاص مسلک سره په پوره سپېڅلتیا سره خدمت وکولی شي.
په افغانستان کې نا ارامۍ ته په کتو سره خالد احساس وای ک په ټولنه کې پوها او تعلیم عام کړئ شي نو خلک به بیا جنگونه نه کوي بلکې خپل مسلې به د خبرو اترو د لارې هواروي او دا مهم کار به ځوانان تر سره کوي.
دا یو خبره کومه دا وطن یادا سیمه دا د دې جوړول دا زمونږ ځوانانو په غاړه باندې دي موږ باید دې سیمې او د دې سیمې د ژغورل لپاره د ځوانانو هڅې وکړو کوششونه وکړو ژوند کې ترخې خوږې راځي ژوند کې ستونزې مشکلات راځي دا ستونزې مشکلات په یو پلان او اصول سره باید د دې نه تیر شو تر څو خپلې سیمې ته ښه په اخلاص او په ښکاره مور سره خدمت وکړو. یګانه لار چې زمونږ د پښتنو د ژغورنې لپاره مفید تمامېدلی شي هغه د تعلیم لاره ده. که چیرې موږ خپل تعلیم سرته ورسو په مختلفو فیلډو کې نو موږ کولی شو مختلفو فیلډو کې رغونه رامنځته کړو او خلکو تشویق کړو او تر څو پورې چې دغه سیمه د دې بحران څخه ووځي. اوس وخت کې چې موږ ګورو بدبختانه د زیاتره سیمو کې چې دا کوم تاوتریخوالی او تشدد رامنځته کېږي د ځوانانو د احساساتو نه غلط استفاده کېږي هغه همدا وجه ټوله بې تعلیمي ده. که چیرې چې دوی تعلیم ولري دوی زده کړې ولري دوی پوهه ولري هیڅوک نشي کولی چې د دوی د دې احساساتو نه غلط استفاده وکړي بلکې دوی بیا ښه او بد تفکیک ډېر په اسانه پرې کولی شي.
نوموړی ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام ټولو ځوانانو ته هم نارینه او هم زنانه ته دا دی چې دوی باید تعلیم ته مخه وکړي په هر شرایطو کې چې د هغې نه استفاده وکړي خپل تعلیم سرته ورسوي خپل زده کړې سرته ورسوي د هغې نه وروسته بیا دوی کولی شي ډېر سوکاله روښانه او ښه ژوند ولري. ښه مثال یې زه خپل د ځان وړاندې کولی شم. په لومړي سر کې ما مکتب په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره وویلې او پوهنتون مې په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره نن د یو ښې وظیفې خاوند یم او په لرې پرتو سیمو کې چې زیاتره نام نه سیمې دي دې باندې توانېدلی یم چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړم د تعلیم زمینه برابره کړم. یو د ځوانانو یو بنسټ موږ لرو چې ځوانان پکې راټول شوي چې هدف او مقصد مو ځوانانو ته د تعلیم اپورچونیټۍ نه برابرول دي چې موږ په دې سب کې کولزمونو ځوانانو ساوس کړي په ننګرهار کې په مختلفو خصوصي پوهنتونونو کې په ډېر کم فیس سره هلته دوی ناست دي. زه د خپل د معاش نه زما غوندې نور ځوانان د خپل د معاش نه د دې پیچونه لنډۍ تر څو پورې دوی پرمختګ وکړي او علم حاصل کړي او بیا په خپلو سیمو کې نور ځوانان علم ته تشویق.
تاسو د خالد احساس خبرې واوریدي. نوموړی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د اقتصاد په څانګه کې یې اعلی زده کړې کړي. وایي که ځوانان یې په بیلابیلو برخو کې اعلی تعلیم ترلاسه کړي، نو لرې نه ده چې افغانستان هم د نړۍ د بریالي شوي قومونو سره سیال شي. په دې موضوع نور حالم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونۍ د هغو افغان ځوانانو حال درکو چې اعلی زده کړې کړې دي او د وطن په پرمختګ کې اخته دي. دا ځوانان وایي یوازې د تعلیم له لارې هیوادونه ترقی کولی شي او دوی به هم خپل وطن د دغه لارې د نړۍ د قومونو سره سیال کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت خان وای د انجینری په برخه کې یې اعلی زده کړې کړې دي او دا چې د یادې ولسوالۍ خلک په تعلیم کې د نورو سیمونو وړاندې روان دي.
دلته زمينه د تعلیم لپاره ډیره مسایده ده په کامی ولسوالۍ کې، خصوصا د دې خلک ډیر په اسلام باندې کامی ته د علم او ادب زنګو ویل کیږي. نو دلته څوک د تعلیم په اړه وایي، څوک د چا مخنیوي نه کوي. دا رنګ د خپل انجونې او هلکان خپ خوشحالی باندې خونځي ته پریږدي. دلته تعلیم کچه ماشاءالله ډیره ښه ده، خونځي کې استادان ډیر ښه تدریس ورکوي، البته لایق شاګردان دي. ټول هغه خلک پکې درس وایي که هغه غریب یو که خان یو که په هر کچه وي، دلته دوی سره کمزور زیاتیان کېږي په خوشحاله فضا کې دوی خپل تعلیم سرته رسوي.
نوموړی وایي په ټولنه کې ځوانان هغه اکول وي چې خلک ترې ډېر امیدونه لري. په کار دي چې ځوانان خپلې دغه ذمهوارۍ هیڅکله له پامه ونه غورځوي.
لکه څنګه چې پوهیږو ځوان په ټولنه کې د ملا د تېرې حیثیت لري، نو زما په نظر باندې کوم رشد چې هېواد ته یو ځوان ورکولی شي هغه یو سپینګیری نشي ورکولی. لکه څنګه چې نن سبا ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده او انشاءالله موږ ځوان نسل پرې ډېر یو څه سنبال لی، نو کولی شي چې دوی په دغه شان حالاتو کې چې ډېر د تشدد حالت دی او ډېر بل لخم نظام دی، نو په داسې وخت کې کولی شي چې دوی د خپل هېواد وضع نسبتاً ډېره بدله کړي او انشاءالله د په راتلونکي کې د نورو نړیوالو هېوادونو سره سیال کړي.
انجینیر لیاقت خان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د لوړو زده کړو لپاره د ازموینې امتحان کې د شفافیت راوړي او دا راز د بې وسه او مستحق ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع برابر کړي.
موږ په افغانستان کې کله چې یو څوک له ښوونځي څخه فارغېږي هغه د کانکور یو ازموینه لري چې هغه کې به هغه خلک چې ډېر لایق او بااستعداد اشخاص وي هغه کولی شي چې لاړ شي، خو البته بدبختانه یا متاسفانه باید زه ووایم چې دلته هغه شان زمينه مساعده نه ده چې یو سړی به ډېره خواري کړې وي او ډېر څه به لاس سره وړی وي. ځوان به ډېر په تکلیفونو باندې بیا مکتب ویلې په دې خوار غریبۍ کې عمر به ورته د خپل داسې د وایې شوده خرڅ کړي، مقصد یې خرڅ کړي او زوی به په تعلیم ته لېږلی وي. او باید په کانکور کې ډېر شفافیت باید دی ولري، نه داسې چې یو سړی چې پیسې ولري یا مالدار وي یا خان وي هغه لوړ زده کړو ته لار پیدا کړي او یو غریب پاتې شي. باید یو خوار او غریب هم دغه حق نه دې ته حق اولیت ورکړل شي، ځکه چې د دې تعلیم ونه کې دا غریبانو به سرنوشت باندې کیږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د روداد ولسوالۍ غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړې د خپل ابتدایي زده کړو په حق لوي.
ما خپل لمړنۍ کوم زده کړې شروع کړې خپل کلی نه، یعنی په هیڅ شي کې چې د اهداف په نوم باندې یو لیسه ده، هغه کوم خپل لمړنۍ ابتدایي زده کړې او همدار کوم لیسې دورې پورې زده کړې چې په اهداف لیسه کې وکړلې. موږ همدار د دکانې کوم ژوند کولو نه همدار د کلی کې اوسېدل او وروسته د هغه نه چې کله زه د لیسې نه فارغ شوم، ما په نګرار علي د معلمین کې چې زده کړې شروع کړې، هغه دوه کلن پروګرام چې هغه مو کې الله ساته ته کل کې زه فارغ شوم. د هغه نه وروسته به ما معلمي واغستله په دې چل بلا په ټول کله په خپل د تعلیمي بهیر شروع کړل کې د جرنالیزم په اندي کې ما داخله وکړله، هغه کې ما خپل سلو کړل نه د ډیګري ترلاسه کړل د الله سلو نوې کال کې فارغ شوم.
نو موړي ویل د کورنۍ د مالی حالاتو او د وطن د امنیتی حالاتو لوجې وخت په وخت د مشکلاتو سره مخ شوه، خو په خپل یې کار کړي، ځان لې پیسې ګټلې او په هغه یې اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي.
نو کورنۍ ډیره اقتصادي تور باندې د سړي راځه جوړه لکه دکانې ژوند دی نو هغه لکه داسې ډېر برابر نو خو ما خپله چې دې وظیفه لرله که نه زما لیم ومنو هغه ماشوم هغه تلو څه کور ته ما ورکولو څه په هغې باندې لارې کرا ده دا چې الفلاح پوهنتون کله شروع شو نو ډېر په ډېر کم پیس باندې مونږ ونیولو زر افغانۍ باندې نیولو نو هغه د لارې کرا او یا د کورس اندازې مره پیس مونږ هغه تل نو په دې وجه باندې ما دغه موقعي ځان ته مسایل وګڼله چې زه باید دا په دې وخت کښې دغه لوړې زده کړې حاصلې کړم نو ما د دې موقع نه استفاده وکړله او خپل هغه کم شو که څه هم زموږ په کورنۍ کښې د اقتصادي طور باندې لږې ستونزې سره مونږ مخامخ شولو خو بیا هم هغه ستونزې برداشت کړلې او ما خپله لوړې زده کړې حاصلې کړې.
غلام حیدر روخان نه مو پوښتلي په آینده کې څه کول غواړي؟ دی وایي
خپله آینده دپاره چې دی غواړم منور صاحب چې همدغه خپل مسلک کښې یعنې ژورنالیزم په برخه کښې هم اړیکو په برخه کښې چې دی ماسټري وکړم تر څو زما دغه کم د تعلیم دغه چې دی دا نور هم لوړه لاړ شي او د آینده دپاره د روان نسل دپاره د پښتنو دپاره چې دی د خدمت مزدر وګرځېږم. زه غواړم چې خلکو ته د ژورنالیزم هغه اصلي څېره یا اصلي عکس خلکو ته وړاندې کړم نو دې دپاره زه کوشش کوم چې هلیزلې وکړم همدا رقم ته زما خپله هیله دا ده چې زه د ژورنالیزم په پوهنځي کښې د استاد په توګه باندې دنده وکړم تر څو آینده دپاره کم نسل چې را ځي د هغې دپاره مونږ د ژورنالیزم یو اصلي او صحیح عکس خلکو ته وړاندې کړو او د ټولنې د خدمت ذریعه وګرځو.
په موجوده حالاتو کې ځوانان څه ډول د ځان او وطن حالات ښه کولی شي؟ نوموړي په دې هکله وویل
زه د یو ځوان په صفت باندې نورو ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی که غواړي د دې حالاتو نه راووځي ځکه دا حالات همداسې جاري نه وي که مونږ وغواړو کولی شو مونږ ځان بدل کړو. قرآن شریف کښې یو آیات هم په دې باندې دی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم نو د دې دپاره که ځوانان غواړي چې د دې حالاتو نه ځان وباسي او آینده یې د نن نه ښه اوسي نو باید تعلیم حاصل کړي ځکه تعلیم داسې یو شی دی چې مونږ ته رڼا دا هر طرف یا دا چاپېریال ټول خواوشان مونږ ته رڼا کوي زمونږ دغه د سترګو نور دی نو چې کله خپله سترګې وغړوو نو بیا به نور شي نه ګورو چې کوم څه غلط دي کوم صحیح دي نو د دې دپاره که ځوانان غواړي چې د دې حالاتو سره مبارزه وکړي او د دې حالاتو څخه راووځي یا د ټولنې د بهبود دپاره د ټولنې د ترقۍ پرمختګ دپاره کار وکړي نو باید اول تعلیم حاصل کړي. د تعلیم تر څنګ باید ځینې پیشې دا یا فنونه باید زده کړي چې هغوی د خپل ورځني ژوند د تېرولو دپاره زمینه برابره کړي.
دا وو د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی غلام حیدر روخان چې په ژورنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړي وایي تمه لري چې افغانان ځوانان به په هر حال کې اعلی زده کړو ته ځانونه رسوي او خپل وطن به د سیالو قامونو په صف کې ودروي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه واکئ. خاد او آباد اوسئ.
زمون کم د محبت لپاره هم دی او کم دی کم دی کم دی حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کې خاله څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کې خاله څنګه څنګه څنګه
Nari 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 n شان دے دے انسان لفرختو نتا پوسو کڑا دو نتا پوسو کڑا